السلام علیکم. ازادي رادیو ته وګیاست د دې سات خبرونه واوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیاتو ورکولو پراته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قبله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې طالبانو حکومت اقدام ثابت پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کاروونکو یې ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده. خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عادي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدران په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. خو د خالد زدران د دې څرګندونو په اړه چې ګنې میرمن سادات د نشې په حالت کې وه د هغې کورنۍ لا غبرګون نه دی ښودلی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناګاهوکا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ابدالي نن سهار په خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. دې سازمان چې مرکز پنار وکړي پرون ویل صابر مطلق له 1978 ملسیز رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلي دي چې 28 کال مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو. د پنځشنبه په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړل شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د 13 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکن یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 20 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډه وګمان کېږي چې دا ماشومان ولر ټوخلې د یو شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي. ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریور بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې دې خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي وو چې د دې شربت تولید یې درولی دی او په دې اړه څېړنې کوي. دا خبرونه
سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده، اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را با عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگر از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پا بر جاست؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ میزنیم با دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. خب بین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستن، ظاهر اخبر از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که قنسولگری افغانستان در خاروغ تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نصف
محمد ظهیر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان، امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالبها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هم که در بالای هم تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که دو سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسمان چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و می گوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروغ به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کت ما کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست قنسولگری افغانستان در خاروغ است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اخبر، سفیر اسبق افغانستان، در رابطه و هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنبه قنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات مردای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزا، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیرت جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقامهای افغان در تاجیکستان از چه حکایت میکنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضع گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید جدال میان آقای اخبر، سفیر حکومت سابق، و آقای دهقانزاده که هر دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه، جدال منافی دو شخص بوده از نظر شخصی. البته آقای اخبر نامه را پاره کرد از نظر ما که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اخبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه، در یک اظهارنامه در سایت سفارتی را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردم که بگمان ما بسیار نمادین و تند بود. از اینکه بگذاریم بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان، قبلا هم رسانه‌ای شد ولی در رسانه آمد که رئیس اداره طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت، اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکستی همکاری های همسایگی و بشری ببینم به جای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین بدون شک هیچ کشور در جهان تا حال که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخ از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد، چند هفته قبل مقام محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند، چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شرح نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالبان سر قدرت نامده اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صفحه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخره میکنند و صحبت دارند، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدا وقتی که ما در صحیفه من این خبر را نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود و از این مقامداران این طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی است در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتا یا رسما یا ذاتا این نظام را قبول کنه، اما در این شرایط مجبور است یا خواسته نخواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد، نمی شود که
اما شما گفتین که هنوز رسما در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیزه گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. این که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعا اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعا در این شب و روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بوده است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح یک چهره شناخته افغانستان تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان را به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاهد از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن و گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتا روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستن روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره، و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که در روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح می کنند مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح می شود، زیاد بولد می شود و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد می سازد.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود، من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شد. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابطی هست که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهوری تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهوری تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تاکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه‌های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و از آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تاکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در فاروق را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم است به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه‌ای که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالب ما، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که به برخی حساب ها بیش از 200، به برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون
زادگان محمد شریف یا بله این گروه انصار الله سرکردگیش
بله گروه انصار الله است که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا است. این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبور مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدا نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان دارد که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود. اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
همون جماعت انصار الله
جماعت انصار الله که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن از جمله کوفا و خواهان و ماهمی و نوسی و شکی، جناب بارز این افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب من قسمی که خدمت شما پیشتر گفتم روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن، اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودند و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه هست که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتم که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگرایی توریسم هم آمده این موضوع. و هر حال نام هر چی باشه اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده از همین جا سرچشمه میگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما با شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع است که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر از متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارن. در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب امیری؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطری که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطحی محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطری بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق با طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن، سلاح سازی بتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبان همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل
ما فکر میکنیم بله. تمام بکنیم. تشکر به مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د ته مې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه ده کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما پا رادیو تلویزیون دی افغانستان که پا هنر ادبیات شعبه کی یو سو میاشتی کار کردی، رسمی دولتی کار. آقا هم زوق پر اساس او آقا علایق چه شعر و شاعری سر می دلوده دی آقا پر بانست. دا خصوص فکتور که پاتی اون ما بیا رئیس شرکت شما بیا هم دا غصه بیا اتاق تا لارو مغا دزوانی سخم بیا هم دغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد چې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامې درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د راډیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا وه، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنې په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لنډۍ په دري معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړي دي، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوي، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګی خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا مونږ هم چې بندیان شولو دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالی ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم، ضد د انټرنشنالیزم، ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه وو. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی، دا کار نه و کز مونږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودله هغه په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو. وروسته بیا خوش شول بیا چې بندي خانه سره خوش شول هغه درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړل ما دا د وکړم ولز نه کوم بیا امبالته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ ځمکې وې هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم چې کچیر او زه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې زلودل خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپونو بل بل چاپونو دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمني کې بیا سمره بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا په افغانستان
کې په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړ ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلی د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیرۍ هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل فروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه حداقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکولې شو چې دا اوتاق ځات بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید در شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا ته په رهبری کې زی وټاکلم پایز دی رئیس درمشه عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست منګو حمید الله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زری ځان شو بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شاعر شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهار پورې بې خوب پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې دغه چې خپل معنوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خو ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چارې تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارمندانه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستاسو غاړه شو اوس که ته شعر او شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه داده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ورئ. دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی یا الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شی راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق وکړي دغه مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې ډوډۍ برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې ډوډۍ دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ماکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا دا زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، حکومتونه بدون فاسد و بدون نامی و چه اگه ارزو هم تسره نشد. خب پر صورت موی خب حلیزالی وکرد
دیگه کارونو پرده و استم دیه دوره تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیره زیاده و پدیه دوره که، اما دیرو خلق هم در شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیوي، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسایلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشنو دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک از ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینتال هوټل کې. مونږه وکولې شو چې ډېر خدماتي تاسو جوړ کړو، ډېر تلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 اویا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاس ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان به ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویژال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الل اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا هغه نه وو. یا تطبیق د قانون د حکومت کار وو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ، هیڅ یو نه چې په سلهاوو، هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځيږي. افغانستان هم ډېر ښېګنې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه را پدی خو د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فرا او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړ دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ شاه هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللي و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر، یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګښت زه د مرګ څخه جوړې شوی یم. 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه انې ژوندی پاتې یم. او دا پخپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرون آیا دوکاری بکنم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په ار کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې چېرته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زموږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کوشم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا پخپله د افغانستان عزت و دایره اون چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ما ته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه، د بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ورالي ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
خدای پرې تاسو.